السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپې د خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده د خبرونه په راپورونه کوي چې چارواکي وایي داعش ډلې له غزنی وطنه تښتول سوي کسان په زابل ولایت کې وژل دي د خبرونه په پیل کې خبری سرویس لرو ناجیه ساپی مختوړي
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې ټاکل شوې چې د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د غازی آباد په ولسوالۍ کې په یو سراچه موټر ډزې کړي چې په کې درې تنه وژل شوي او ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارت زفیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور درېو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی د خبرونو تفصیل د امریکا د استازو جرګې یو هیئت وایي د امریکا د ولسمشر وروستی تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي الینا روس لتین چې د دې هیئت مشري کوي دا خبره پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې د کتنې پر مهال وکړه د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی په کتنه کې ویل تروریزم خو او بد نه لري نو د دې نوړې پدیدې په وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه ادامه ومومي په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي ارګ پر خپل دې دریز ټینګار کړی چې له اسلام آباد څخه یې غوښتنې هماغه دي چې وی او هغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل دي تمه ده چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحده ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د غازی آباد پولیسوالۍ کې په یو سراچه موټر ډزې کړي چې په کې د موټر چلوونکي په ګډون درې تنه وژل شوي د ولایت امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې دغه موټر تیر ماښام د اسد آباد څخه نړۍ ولسوالۍ ته روان و چې وسلوالو مخالفانو پرې ډزې وکړي بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې یو شمېر وسلوال خلیفان وجل شوی او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنیو بهرنۍ وسارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 شپېته افغانۍ او یا پوله یو اروپایي یورو یو وی افغانۍ درش پوله یو انګلیسي پاوند او نوی افغانۍ اتیا پوله یو سعودي ریال ول لس افغانۍ درش پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سو سوال لس افغانۍ ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارت دفتر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور درېو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه درې ایرانیان په دمام ښار کې پرون اعدام شول د ایرانیان عربستان ته د زیاتې اندازې 400 په قاچاق محکوم شوی وو لبلوري ولسمشر حسن روحاني په ایران کې د بنسټ پالو پر پلوی رسنیو انتقاد کړي خغلی روحاني پرون د رسنیو په یو نندرتون کې ویل په داسې حال کې چې ځنی رسنۍ د حکومت لخوا په پرلپسي ډول په نخښه کېږي ځنی نورې امنیتي ادارو سره نژادي اړیکې لري په بخښنې نږدې اړیکې لري روحاني زیاته کړه د ځنیو توندو سرلیکونو په لستلو سره لمخ کې اټکل کېدی چې سبا به څوک نیول کېږي غغلی روحاني له پرونیو سرګندونو مخکې تیره چهارشنبه د کابینې غونډې ته د وینا په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې باید خلک په ناحق ونه نیول شي هغو ته جرمي دوسیې جوړې نه شي او تور پرې ونه لګول شي چې ګنې دوی د پردیو لخوا استول شوي جاسوسان دي ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري ټاکل کیږي د دوی خبرې به په ورستیو کې د تاوتریخوالي پر زیاتې دوه متمرکزې وي له څه باندې یوې میاشتې راهیسې 12 اسرائیلیان د فلسطینیانو لخوا په حملو کې ووژل شوي دي فرانسه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس تېره ورځ خبریالانو ته وویل د نړۍ د څه باندې سلو هیوادونو مشران به د دې سرمشریزې په پرانیستون کې غونډه کې چې د نومبر په 10مه نیټه جوړیږي برخه واخلي. د میانمار یا برما سیاسي مشر اونګ سان سوچی په دغه هیواد کې د پرونیو انتخاباتو د اعلان په درشل کې د خپل بری په اړه ډاډ څرګند کړی. دا په دغه هیواد کې په تیرو 15 کلونو کې لومړی آزاد او سراسري انتخابات ګڼل کیږي. تمه کیږي چې د هغې ګوند د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیک د پرونیو پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې بری ترلاسه کړي. او د امریکا د پوز یو بی پیلوټ الوتکه د کویټ په یو لری پرته سیمه کې نسکوره شوې ده. په دې پیخه کې د مرګ ژوبلې په اړه راپور نه دی ورکړ شوی. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ده. داعش ډلې له غزنی وطنه تښتول سیوي کسان په زابل ولایت کې وژلي. د کونړ سرحدي ځواکونه وایي د پخوا په نسبت پر کونړ د راکټونو ویشتل کېدو پیښه کمې سوي.
هغه ټوپونه لګولي د غرو په سرو باندې زمونږ د پوستي ویشتلې یا مثلا زمونږ خارې ویشتل راکې ټوپونه هر څه جدي هغوی شاته کړي دي او نشته دی اوس.
په هند کې یو افغان محصل د لزر محصلانو په منځ کې جایزه ګټلې. د ښځو یو بنسټ په غور کې د رخشانی په نام د یوې څنګ سرسوي نجلۍ د قضیې د جدي څېړنې غوښتنه وکړه. د خوست هغه مسافر چې په سعودي عربستان کې کارونه کوي وایي په تګ راتګ کې ستونزې لري.
وسم په کابل کې موږ پریږدې او په سعودي ایرپورټ کې موږ ته مشکل ده او د مو موټرو د مو کاروبارونو غل د پاتې دي.
د اونیس پروګرامونه د نورو مطالبو ترڅنګ په همدې خبرونه کې ووري. سپورتي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچار. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو وطنه چې تیره میاشتې په غزنی ولایت کې تښتولې وه په زابل ولایت کې وژلې دي. د زابل د امنیه قمندانۍ مرستیال ویلي د دغو کسانو مړي د زابل د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته لېږدول سوي دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا وطنه وژل شوي افغانان له هزاره قوم څخه دي چې څلوېښت ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تښتول شوي وو. رویټرز خبري اژانس د زابل د امنیه قمندانۍ د مرستیال غلام جیلانی فراهی له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اوو قربانیانو مړي موندلي چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلي څخه تښتول شوي وو. فراهی وایي په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بیرحمۍ سره وژل شوی دی. دای هم درزوی چې په دې اړه تحقیقات پیل شوی دی. هغه تصاویر چې د رویټرز اژانس خبريال ته خودل شوی خی چې د دې کسانو مړی پرې شوی دی. د داعش وسلوالو په دې ورسېو کې د هواد زینو سیمو ته لاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپل لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همدارس د هواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولې. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادولا د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ 50 وسلوال وژل شوي او درې 50 نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې او څلوېښت کسان د منصور دادولا او نه د ملا منصور دي. د زابل د والي ویاند وای د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسیدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. خو د دادولا یو ملګری عبدالمنان نیازی ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګری منصور دادولا پر کسانو حمله کړې ده.
وموندل چې د اسلامي دولت ډلې د ایش وسلوولو وطن چې تیر میاشتې په غزنی ولایت کې دشتولې و په زابل ولایت کې وژلې دي. په کونړ کې سرحدي ځواکونه شکایت لري چې پر وخت اکمالات نه کیږي یا هم ضروري وسایل نه ورسول کیږي. دغه قواوې وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د امن د ساتلو مسؤلیت لري او شپه ورځ د هیواد سرحدي سیمې ساتي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک له قومندان سمنوال غلام مصطفی سخزي سره مرکه کړې. لومړی ترې پوښتلې چې د سرحدي قواوو د عمده شکایتونو په ځواب کې دوی څه کړي؟
یو رقم پوستې موږ په انوی یا ټانګونو یا رنجرو کې اکمالو، او بل رقم پوستې دي چې هغه په هلیکوپټرو کې اکمالو. هغه پوستې چې د هلیکوپټر باندې اکمالیږي نو هغه د تیارو د کله ناکله د مصروفیت په وجه مخکې وروسته شي، نو دغه شکایت شته دی، نور کوم خاص شکایت نشته دی.
ستاسو سرتیری په سرحدي سیمو کې پراته دي، هغه صفري نقطو باندې تقریبا چې د ډیورند کرښه ده هلته پراته دي. څه حالات امنیتي وضع هلته څنګه ده؟
تقریبا میاشتې یوې نیمې نه وړاندې وضعیت یو رقم و، اوس د میاشت یوې نیمې نه را په دېخوا وضعیت ډېر ډاډمن شوی دی. مشکلات چې پاس توپونه و هوانونه و غټ توپونه لګولي و د غرو په سرو باندې، زمونږ د پوستې ایستلې یا مثلا زمونږ خار ایستلې یا زمونږ ولسوالۍ ایستلې، نو انشاءالله هغه پوستې هغه داشکې او توپونه هر څه چې دي هغوی شاته کړي دي او نشته دی. اوس
شاته شوي دي که شاته کړي دي؟
نو کېدای شي شاته کړي دي، شاته شوي دي. دا دا
افغان ځواکونو
د افغان ځواکونو د ویرې نه دوی تمام خپل تجهیزات شاته کړي دي. په یوه بیرته په اخب تللي دي، نشته دی. هغه سخیلان داختونه چې د کونړ په ولایت باندې کېدل، د میزایلو کېدل، د افغان کېدل، د غټو د وړو تلاګانو کېدل، ایس ولسوالۍ دلته آرام نه و. په یوه تمام ولسوالۍ تمام دولتي تجهیزات به ایستل کېدل. نو د خدای په فضل، خدای رحم دی، او دا د خدای نصرت دی چې دا میاشتې ونیمه کې چې حالات د ټول ولایت ماشاءالله
کبین شی راوالو غاخی پاس راوالو یا نو پاس راوالو اکثر تلارې بند دي، تګ را تک د موټرو نه کیږي. د دې لارې د خلاصول د پاره تاسو یا نور افغان ځواکونه په ګډه هم هنګي باندې څه پلان لري کنه لري؟
پلان شته، خو مضبوط پلان شته. والی صاحب سره خبره کړې ده، د والی صاحب نظارت لاندې ټول امنیتي ارګانونو په ډیر ښه هم هنګي اتفاق سره ان شاء الله لرو پروګرام د ټولو بندو لارو چې زمونږ لارې بند دي هغه په هر قیمت چې مونږ اخلاصو.
په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک قومندان سمنوال غلام مصطفی سغزی و چې د سرحدي ځواکونو د ستونزو او شکایتونو په ځواب کې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم صافي اوازي اوریدل سي چې د ویب سټ ادرس مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس به اسد الله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د طالبانو دوه ډلې کېدو او هم ته د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر د سفر ګټو او اغیزو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د طالبانو خپل منځي اختلافات څه نتیجې درلودلې شي. په سر مقاله کې راغلي چې د طالبانو دوه ډلې کېدل د دوی د کمزوري په معنا ده، او په هر ډله چې فشار راشي د سولې له بهیر سره به یو ځای شي. سر مقاله لیکونکي د نظر د یو شمېر خاوندانو په حواله لیکلي چې د طالبانو دوه ډلې کېدل ممکن حکومت ته دا ستونزه پیدا کړي چې له کومې ډلې سره د سولې خبرې وکړي. د ورځپاڼې په باور حکومت باید د طالبانو په دوه ډلې کېدو سره د جګړې اصلي ریښه پیدا کړي او د ولس اندېښنې ختمې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې داعش ډله نشي کولی د افغانانو ورورولي او یووالی له منځه یوسي. په سر مقاله کې راغلي چې د داعش ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې د وینو په تویولو سره د قومونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، خو د لیکوال په خبره هیڅکله به دې شوم هدف ته ونه رسیږي. لیکوال په زابل کې د داعش لخوا د و تختول شو مسافر د وجل کېدو موضوع ته اشاره کړې چې و وړه وجل شوی کسان هزاراتو کم دي او درې مېرمنې هم پکې دي. عدالت او توصیه ورځپاڼې بیا خپل سر مقاله هند ته د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر سفر ته ځانګړې کړې او پوښتنه یې کړې چې هند ته به د حنیف اتمر سفر د هند او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوی کنګل او بکړي. په سر مقاله کې د هندي رسنیو راپورونو ته اشاره شوې او لیکل شوی چې هند به افغانستان ته څلور ام ای 25 الوتکې ورکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي د پاکستان لخوا له افغانستان سره د صادقانه همکارۍ نه موجودیت د دې لامل شو چې افغانستان د پاکستان له تاریخي رقیب هند سره اړیکې جوړې کړي. جامعه باز ورسپانې هم خپل سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې یو بدلون محسوسېږي، او هغه دا دی چې غواړي له هند روسیې او ایران سره اړیکې ښې کړي. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت د بهرنیو اړیکو په برخه کې ثابت ستراتیژي نه لري او نشي کولی چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په اړیکو کې توازن وساتي.
په هند کې یو افغان محصل د لس زرو محصلانو په منځ کې د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې دویم مقام خپل کړ. بسم الله عارف ته د دې بریا له کبله نقدي جایزه او د سرو زرو میډال ورکول شوی دی. په هندوستان کې دغه سیالي د سافټویرونو د یوې امریکایي کمپنۍ اوټو ډسک لخوا تنظیم شوې وه. د سږ کال په سیالۍ کې 2500 پوهنتونونو ګډون کړی و چې تر لسو زرو زیات محصلان ورته ټاکل شوي وه. د دغه افغان محصل بسم الله عارف سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه کړې چې د څنګه په دغو سیالیو کې ګډون وکړ.
دغه مسابقه د اټوډیس کمپنی امریکایي کمپنی د سافټویر کمپنی ده. دغه لخوا جوړ شوی و. دوی هر کال د ډیزاینینګ مسابقې لري په هر منطقه کښې. دوی په آسیا کښې، په اروپا کښې، هم په امریکا کښې داسې منطقوي ټیمونه لري. نو په آسیا کښې د سارک هیوادونو په منځ کښې بیا خپله هندوستان هم ځان ته د سیالیو سلسله لري. نو په دغه سیالي څو میاشتې مخکې را شروع شوې وه. لومړی داسې و چې په هر ایالت کښې سیالي ترسره شي او د هر ایالت څخه درې غوره ټیمونه را وباسي، لومړی، دوم او درېیم، او بیا به داسې چې د ټولو ایالتونو تر مابین یو ځای سیالي ترسره کېږي. کله چې دا سیالي ترسره شو نو بیا به صرف یو اول او دوم مقام اعلانېږي. ما په لومړي سر کښې هم په اترپردیش ایالت کښې لومړی مقام خپل کړي، او بیا چې د ټولو ټیمونو تر مابین ځو دغه کښې مې هم دوه مقام ترلاسه کړي، چې بیا ما ته د سرو زرو مډال راکول شو او هم نقدي جایزه راکول شوې.
تاسو د افغان په حیث یا د افغان محصل په حیث په دغو سیالیو کې ګډون کړی و؟
بلې، خو داسې و چې موږ باید د هندوستان په پوهنتون کښې محصل یو. په دې کښې صرف محصلینو ګډون کولای شو که هغه د لیسانس په دوره کښې وي او یا د ماسټري په دوره کښې وي یا د پی ایچ ډي په دوره کښې وي.
بلې، که څه هم په ځینو رسنیو کې ویل شوي چې تاسو دغه جایزه د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې ګټلې ده، خو په ډیزاینینګ کې هم څو بخشونه شته یا څو برخې شته. تاسو مشخصا په کومه برخه کې دغه جایزه ګټلې ده؟
ما مشخصا د مهندسۍ ده، چې په دې مهندسۍ کښې موږ کتابتون ډیزاینوه. ما خپل کتابتون ډیزاین کښې تقریبا د 200 کسانو دپاره چې د دوی د غوښتنې مطابق وه دغه ما ډیزاین کړله.
تاسو چې په هند کې په دې سیالۍ کې ګډون کړی و، څومره نورو ځوانانو په دې سیالۍ کې ګډون درلود؟ شمېر یې تاسو ته معلومېږي؟
بلې، د اټوډیس د کمپنۍ د احصایې له مخې 2500 پوهنتونونو سږ کال ګډون کړی و. 10000 څخه زیات محصلینو ورته خپلې پروژې تسلیم کړې وې، چې د هغوی څخه دغه سرک ټیمونه راټول شول.
د دغسې جایزو ګټل تاسو څه فکر کوئ چې د افغان ځوانانو یا هم د ځوانو استعدادونو په روزنه او هڅونه کې څومره رول لري؟
د ځوانانو سره ډېر زیات د دوی په پوهه کښې، د دوی په وړتیا کښې ډېر تغیر راولي. که چېرې زموږ ځوانان چې دوی په هر ولایت کښې وي، دوی په هر ملک کښې وي، په هر ځای کښې چې وي، دوی باید په داسې دغه مراسمو کښې ګډون وکړي چې هغه د دوی لیاقت او وړتیا خلکو ته ښکاره شي. خلکو ته باید موږ وښیو چې موږ افغانان هم که وغواړو چې هڅه وکړو، موږ هم تر تاسو کم نه یو. زموږ افغانانو لپاره هم زموږ لپاره ډېرې
او په خپل افغان حکومت په دې برخه کې څه کولی شي؟ ځکه چې په افغانستان کې دننه هم ګڼ پوهنتونونه شته، خصوصي پوهنتونونه شته. پیشنهاد مو افغان حکومت ته په دې برخه کې څه دی د دغو ځوانانو د هڅونې دپاره؟
زما غوښتنه خپل د افغان حکومت څخه دا ده چې دوی باید کومه پروسه چې دوی راباسي هغه باید ډېره شفاف وي، ډېرې باکیفیته وي. که څه هم محصلین هندوستان ته نورو ملکونو تللي دي، هغه په واسطو باندې تللي دي، هلته ناکام نه شي. له دوی دغه نشي، ځکه هغه روشان فکر او ذهن او وړ زیات کسان چې دي، هغه لا تر اوسه هم په کورونو باندې ناست دي، هغوی ته چانس نه رسېږي. نو هغه کسانو ته باید زمینه برابره شي. دا پروسه باید ډېر شفاف وي. زموږ هغه ذهنتونه چې په هغه هغوی څخه کار نه دی اخیستل شوی، هغوی ته چانس ورکړل شي، او دغسې مراسم باید په هر پوهنتون کښې ترسره شي، د کمپنۍ دخوا څخه باید ترسره شي، چې داسې ځوانان د ټولو ولایتونو په سطح باندې، بیا د ټولو ملک په سطح باندې داسې سیالي ترسره شي. دا به ډېر ځوانان وهڅوي چې کار وکړي.
بسم الله عارف و په هند کې هغه افغان محصل چې د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې د 10000 محصلانو په منځ کې دویم مقام ګټلی دی.
ګل احمد ستانیزی له لوګره لیکلي، افغان ولسمشر هسې د پاکستان په تشو خبرو باید باور ونه کړي. پاکستان د افغانستان او نړۍ په وړاندې دوه مخه سیاست لري. هیڅ کله به وسله وال طالبان سولې ته حاضر نه کړي. او د دوی لیکلي چې په کار د کوم بل هیواد نه د سولې په مسله کې د همکارۍ او مرستې غوښتنه وشي. عزت الله له غزنی لیکلي په ځینې ولسوالیو کې د اورلګیدنې وسایل نشته. کله چې د اورلګیدنې پیښې کیږي ټول خلک حیران وي چې څه وکړي. رحماني له زابله لیکي په زابل کې د وسلوالو خپلمنځي جنگونه روان دي چې ولسی خلک هم اندېښمن کړي دي. حمزه له کندهاره: د کندهار لپاره دا مهال اساسي ستونزه د برېښنا نشتوالی دی چې محصلین پشپوش په برېښنا نه لري. هیله ده د دې ستونزې حل ته پام وشي. د حمیدالله وطنوال په نامه اوریدونکي له ارزګانه لیکلي چې ولسمشر دې ولایتونو ته خپلو سفرونو ته ادامه ورکړي او ارزګان دې هم له پامه نه غورځوي. د لیکلي چې په دې ولایت کې خلک له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د افغانستان د کانګرس د ګوند شیزنه غړي وای د غور په ولایت کې دی د رخصنې په نامه د وې څنګه سر سوینجلی قضیه وڅېړل سي او له عاملانو سره دی قانوني چلند وسی. په ان وخت کې د شزو یو بل بنسټ مسولین وای په کار ده چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو ذهنونه روشانه سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کانګرس شورا ګوند د رخصنې د سنگسارولو پیښه اندېښناک ګڼي او تاکید کوي چې قضیه دی وسیړل شي. د دې ګوند رئیس حمیدې وردک د رخصانې لپاره د عدالت غوښتنې په مقصد په جوړې ناسته کې چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې و وویل د رخصانې سنگسارېدلو نه یوازې دا چې د افغانستان خلک بلکې د نړۍ ټول مسلمانان اندېښمن کړي دي. د وویل د رخصانې د قضیې عاملین دې ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپارل شي.
خواستم از حکومت وحدت ملی، خواستم از حقوق بشر افغانستان، خواستم از
د ملی یوالي له حکومت د بشر د حقوقو له خپلوا کمیسیون او د شتو د حقوقو لملاتړ سازمانونو څخه مو غوښتنه ده چې د رخصانی او فرخوندی قضیه برسي او عاملین دي د قانون منګولو ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي چې د رخصانی قضیه به په جدي توګه وسیړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس ویلي چې حکومت د دې پیښې پر وړاندې ځواب ورکون کړي. د مدني ټولنې دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې آزادی رادیو شاوخوا ونې مخکې د رخصانې د سنگسارېدو یو ویډیو خپره کړه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یو ځوان انجلۍ د غور په ولایت کې د خلکو لخوا په تیګو ویشتل کیږي. په عین وخت کې د افغانستان د اجتماعي زنان په نامه یو ټولنه وایي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید جدي هلې ځلې وشي. د دې ټولنې مشره فتحانه ګیلانی وایي چې دینی عالمانو، پوهانو، قومي مشرانو او سپینګیرو ته پکار ده چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو ذهنونه روښانه کړي.
ده ها بار، هزارها بار د ټول 13 سال صدا کردم که باید پروګرامش
پلسګونو او زرګونو ځلې مجخ پورته کړ چې د شوزو او جنو خوندیتوب ته د اسلامي افغاني او اقتصادي پروګرامونه جوړ سي څو دوی په امن کې ژوند او فعالیت وکړي.
ځینې خلک انتقاد کوي چې حکومت د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لازمې هڅې نه دي کړې. دوی وایي له دې وړاندې د فرخوندې په نامه د یوې بلې نجلۍ د وژل کېدو قضیه هم په لازمه توګه بررسي نه شوه. دوی وایي که حکومت د دې ډول پیښو پر وړاندې بې پروایي وکړي د خلکو باور به پرې کم او ورته پیښې به لا تکرار شي.
چې دې تور کړم په واده کړم ما پلار ته خیره کولې چې مې د لاسه ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالینزم مزدور کوم چې شې مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري.
لګنه مې نه دنه پاپا دې ځنه مرګان شو تاسو نو ولې موږ تاسو ګناکار یو ولې موږ تاسو ګناکار یو.
د خوست هغه مسافر چې په سعودي عربستان کې کارونه کوي وای په تاګ راته کې ستونزې لري. نجیب الله الخیل او نور جزئیات.
اوس مهال د پاکستانی پاسپورتونو لرونکي افغاني مسافر چې د کابل پلار وطن ترازی د افغانستان د حکومت جنرال قونسلګری دوی ته د مسافرت د سند په نوم یو پاڼه ورکوي او د کابل د هوایي ډګر مسولین ورته د دخول او خروج ټاپې د پاسپورتونو پر ځای په همدې پاڼو کې لګوي. خو د دوی له منځه سلګونه خوستي مسافرین چې د خوست د ولایتي شورا ودانۍ مخې ته راټول شوي ول وایي چې د سعودي حکومت د مسافرت په سند باندې د دخول او خروج ټاپې نه مني او یو شمېر مسافرین له ریاض نه بیرته کابل ته راستنه کړي دي.
نوم یې محمد انوار، زه سعودي خمیس کې اوسېږم. موږ لاړو سفارت کې راته ویلې چې دا ورکه دروازه لای په دې ورکو به تاسو رسمي ځای او بیرته به واپس راځي. اوس هم په کابل کې موږ پرېګدی او په سعودي ایرپورټ کې موږ ته مشکل ده او د موټر او د موږ کاروبارونه غلط پاتې دي.
زه زورت ګل نازای د لشل ول سوال د خرکی کلو سیدون کم
کیس دادی سمګ د افغانستان کوم مهاجرین کوم مسافر سره غلی دی باید غټول ته په پاسپورت کې د افغانستان اول دخلی ټاپ ورته ویل چی او دویم ټاپ سیل دا جنس پاره سی په افغانستان کې د افغانستان خروجی ټاپ ورته ویل چی
یو بل تن مسافر وای چې سعودي حکومت ور سره په پاڼو کې ټاپی نه منی د پوینا شلګونه کسان سعودي حکومت ل ریاض بیرته راستنه کړي او ویزه وسوځي دي
زرا زبدین امزه محمد مخته کومه ورکه د افغان کنسول راکړې دي د ثبوت لپاره چې تاسو افغانیانی ویزه راکړې مګه ورکه راغله د پاسپورت کې کابل کې خروج راته ونه وای ورکه کې راته وای او سعودي ته ورسو هغه وای تاسو دولت لري تاسو د ورکه کې څنګه خروج او دخول وای شلګونه کسان سعودي ته لال بسټ راو پاس کړي ویزه خراب
بلوري ته د خوز ولایتي شورا غړي هم د افغانستان د کورنۍ او بهرنۍ چارو وزارتونو نه پکلک غوښتنه کوي چې په سعودي کې د افغاني مسافر ستونزو ته رسیدګي وکړي د ولایتي شورا غړي عبدولی واحد زوی وای چې ولسمشر غنی د خوستي ولسونو سره د ټاکنیز کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې په خلیجی هیوادونو کې د افغاني مسافرو د ژوند او کار د ښه کولو لپاره به عملی اقدامات کوي
موږ په مرکزی حکومت باندې خصوصا د بهرنیو چارو وزارت او کورنیو چارو وزارتونو باندې غږ کوو چې کاملا د غستونځي تعجیل رسیدګي وکړي ځکه دا یو کس نه د دونه دی دونه درې نه دی بلکې دا په زورګونو خلک دی ولسمشر د خپل کمپاینونو په دوران کې هم کلک ژمنه کړې و چې د غستونځو باندې خوستوالو لپاره حل کوي اما متاسفانه چې تر اوسه پورې د غستونځي تر رسیدګي نه ده شوی
د خوست ولایت چارواکي وایي چې دا مسله به لاس په لاس په رسمي توګه د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو سره شریکه کړي او موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر نظر هم ولرو خو د پر لپسې هڅو با وجود هم دوی سره د اړیکو په نیولو بریالي نه شو د یادونه ورده دا مهال په خلیجی هیوادونو کې تر یو لک ډیر خوستي ځوانان په کاروبار او مزدوري لګیا دي چې په ټوله کې ورسره د دوی کورنۍ اقتصاد خشوي او خوست هم په اقتصادي او ودانیز لحاظ د پام وړ پرمختګ کړی دی
ستاسو ل پیغامونه نه
زمان له فرانس نه تاسو سره په تماس کې زما پیغام دا چې افغانانو ورونو ته پیغام دا چې هیڅ کله خپل زوی او ورور یا کوم ماشوم یا اروپا ته راونه لګي دی اروپا په کې هیڅ یو خوان نشته هر ځوان چې اروپا ته راځي نو خپل ځان خطر سره مخامخ کوي تاسو کولای شئ چې په کومه پیسې به خو مصرفوي هغه خپل ملک مصرف کوي او حتی به ورسېږي د ما دره خایس چې هیڅ حکم د اروپا په خوا روان نشي وسلام به احترام
د بی پولی خبر اعلان ټولنې له افغان حکومت او غشتل چې د افغان خبر اعلان خوندیتوب ته پام لرنه وکړي نور حل د سید کمال شریف په راپور کې
د بی پولی خبر اعلان نړیوال بنسټ د خلکو په ځانګړي ډول د خبر اعلان د امنیت ټینګښ د افغان حکومت لاسلی دندو څخه بولی د بنسټ او د افغان خبر اعلان د خوندیتوب کمیټې د رسنۍ د یو شمیر استادو په ګډون د یک شنبه په ورځ په کابل کې یو غونډه جوړه کړې و او په دې غونډه کې د خبر اعلان پرستونزو او امنیتی وضعیت پراخ بحثونه وسول د افغانستان تاجکستان او ایران لپاره د بی پولی خبر اعلان د نړیوال بنسټ مسول رضیا موینی د یک شنبه په ورځ ویل چې د جګړې شکل ډلې باید د خبر اعلان جوانته پام وکړي
قطنامه ها و میثاق های دیګری هم داریم
موږ نور تړونونه او پریکړلیکونه هم لرو لادی دلی د جنیوا کنوانسیون یادونه کولې شو دا کنوانسیون د خلکو د امنیت د خوندیتوب سره نه کوي د همدې کنوانسیون دوا الحاقیه تړونونه د خبري اعلان او د ورسپانو د مسؤلینو د امنیت پاړه دي په دې کې راخلي چی په امنیو او هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده د جګړې دواړه لوري د خبري اعلان د خوندیتوب مسؤلیت لري
در منازعات در نظر گرفته
د بی پولی خبر اعلان نړیوال بنسټ شاوخوا ډیر شکل وړاندې جوړ شوی او تر اوسه په افغانستان کې د خبر اعلان د وضعیت په اړه اته راپورونه خبره کړې دي د خبر اعلان د امنیت خوندیتوب په اړه دا څرګندونه پر داسې محل کیږي چې د آزاد رسنوي څخه د ملاتړ ادارې یا نه د معلومات لمخې په افغانستان کې د محل د خبر اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي 1502 قضیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پات او تر دا محله چړل شوی نه دي نه همدارنګ ویلي چې د دې قضیو اته څلويش وریده په افغانستان کې د خبري اعلانو د وژلو قضیه دي د راپورونو لمخې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې اته خبري اعلان وژل شوی دي دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په روان میلادي کال کې د راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې خبري اعلان د خطرناکو کارونو لړلې څخه ده د رسنوي څخه د ملاتړ ادارو د معلومات لمخې په افغانستان کې د خبري اعلانو په وړاندې تاوتریخوالي د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان لخوا رامسته شوی دي خو د افغانستان د نوی چارو وزارت د خبري اعلانو د خوندیتوب په برخه کې پر خپل ژمنو ټینګار کوي او د خبري اعلانو د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډور کوي د کورنۍ چارو وزارت امنیتي موین ایوب سالنګي چې د دې کانفرنس لګډونوالو څخه و داسې ویل
در راستای تامین امنیت همه شهروندان
موږ د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو خبریالانو او د ورسپانو د مسؤلینو د امنیت په خاطر ځان مسؤل او ژمن ګڼو. موږ له دوی سره د امنیت په برخه کې همکاري او ملاتړ کوو.
باشه د خدمت هماستیم.
د خبریالانو له حقوقو څخه د دفاع یو شمیر ټولنې وای د یو شمیر حکومتي چارواکو لخوا فشار، ناامني، د سیمه ایزو زورواکانو ګواښونه او همدارنګ د وسلوال طالبانو فشارونه هغه څه دي چې په افغانستان کې د رسنیو کارونه د خنډ سره مخ کړي دي. دوی د ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او د هغوی په وړاندې د پروتو خنډونو په لیرې کولو کې هڅې زیاتې کړي.
لدې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپینا وري.
د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې شیبه مخکې د یوې چاودنې له امله یو ماشوم او وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د امریکا د استازو جرګې او هیئت وایي د امریکا د ولسمشر وروستی تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړې، ارګ پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه یې غوښتنې هماغه دي چې وي او هماغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شر ظفر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. فرانسه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. او د میانمار یا برما سیاسي مشر اونګ سان سوچی په دغه هیواد کې د پرونیو انتخاباتو د اعلان په درشل کې د خپل بری په اړه ډاډ څرګند کړی.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه ووردل دي او نورو خبرونو تفصیل کول سي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولې چې پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. او اوس نوریاس نوري نړیوالو رسپانډو ته کتنه کوي.
امریکایي اورلاندو سنتینل خبرونه د طالبانو د ډلو په خپل منځي جګړو کې لکتر لګ 50 کسان وژل شوی تر سره لیکلاند په یو مطلب کې لیکي. په دغه جګړو کې د طالبانو د سیالو مشرانو د ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې شوی د دوړو خو شاوخوا 50 کسان وژل شوی دي. خبرونه د زابل د ارغنداب د ولسوال محمد نصرت یار له قول لیک چې وایي نخته د جلا شوی ډلې چې مشري مولا محمد رسول کوي وسلوال او د مولا اختر منصور د ډلې ترمنځ وشو چې د داعش ډلې وسلوال هم ورسته د مولا رسول د ډلې له وسلوالو سره یو ځای شول. د اورلاندو سنتینل په لیکنه یو طالب قومندان چې ځان د منصور ملاتړې بولي د خپل نوم نه خودلو په شرط وویل چې د رسول ډله ذکر داعش له وسلوالو سره یو ځای شو چې دغه ډله کافي وسلوال سړي نه لري چې د اختر منصور له ډلې سره په یوازې سر وجنګي. یو زیاتوي د خبره موږ پخوا هم کړې او نننۍ پیښه هم د دې یو ثبوت دی. د خبرونه په وینا د اسلامي دولت ډله یا داعش چې د عراق او سوریه د خاورو پر ډېری برخې کنټرول لري ورو ورو په افغانستان کې هم خپل حضور پیاوړی کوي. ناروی افغان کډوال بیرته استوي چې نور زړه نازړه کړي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. د ناروی صدر اعظم ایرنا سولبرګ وایي دا مهمه ده چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي کابل ته واستوي تر څو نور د هیواد ته راتلو ډډه وکړي. د خبرونه په وینا تیر اونۍ د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې ځانونه ناروی ته رسولي ډېره برخه افغانان دي. ډېری دغه پناه غوښتونکي د روسیې له پولې دغه هیواد ته راوښتي دي. نور ډیک پیج خبرونه لیکي د ناروی د مهاجرینو ادارې مخکې خبرداري ورکړې و چې هغه مجرد افغانان به چې د روسیې له پولې ور اوړي بیرته روسیې ته نه بلکې افغانستان ته واستوي. د ناروی صدر اعظم ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له روسیې ورزي اکثر یې په روسیې کې د اوسېدو اجازه لري او دوی ښایي ناروی ته په دې خاطر ورزي چې ښایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې ولري او له بلې خوا هم ګمان کوي هغه اوازې سمې دي چې ناروی ټولو ته د اوسېدو اجازه ورکوي. د هغې په وینا د مهاجرت له ادارې تمه کوي چې د عدلي وزارت امر پر ځای کړي او هر څومره ژر چې کېدای شي دغه پناه غوښتونکي بیرته واستوي. د ناروې صدر اعظم وایي کابل ته د دوی په ژر استولو سره په دې برخه کې افغانانو ته واضح پیغام ورکوو.
د لوبو له میدانه
چې
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ راغو او خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د فوتبال د نوي سر روزونکو پیټر شکریت د کار د پیل پاړه رپورت در تخبرو او همدارس بعد افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس نسیم الله دانش سره د شپږیزو د سیالیو پاړه باندې مرکه واوري پاسار کې رپورت د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم سر روزونکو پیټر شکریت خپل کار په رسمي توګه پیل کړ د فوتبال فدراسیون چارواکي وي ورسله هغه چې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د سلاوین سکلیزچ په رهبرۍ په نړیوالو لوبو کې چندان لاس تر وړنې و نه کړی دوی اړ شول چې نوې سر روزونکو وټاکي پیټر شکریت په خبري کانفرنس کې په کابل کې ویل چې هڅه کوي لوبغاړي سره متحد کړي او د افغانستان لپاره یو قوي ټیم جوړ کړي د لپاره موږ لري راپورته دا سال کې چې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې درې لوبې لري او له کمبودیا سره هم لوبه نږدې ده د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم نوي سر روزونکو خپل کار پیل کړ پیټر شکریت چې کرواشیایی دی د جرمني سلاوین سکلیزچ پر ځای د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم د سر روزونکو په توګه ټاکل شوی دی د فوتبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم وایي ورسره هغه چې افغان ټیم د سکلیزچ په رهبرۍ چندان لاس تر وړنې و نه کړی دوی شکریت دغه ټیم د سر روزونکو په توګه وټاکه
متاسفانه نتایج بدی کې ټیم ملي افغانستان در مسابقات داشت و همچنان
خلی کریم وای متاسفانه کوم بد نتایج مو چې په لوبو کې درلودل او همدارس په ټیم کې مو داخلي ستونزې درلودي د فدراسیون چارواکي دې ته اړ شول چې لاس کلیزچ سره قرارداد ختم کړي او پر ځای پیټر شکریت مقرر کړي پیټر شکریت یو زیرک روزونکو ښکار یو هیلمنیم چې په ټیم کې خېلا سره وړنی ولري
امیدوار سم کینا کارای خوبی وکنن
خلی کریم په داسې حال کې د شکریت دراتلو پاړه خوخي و د چې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم اولو بھاڑی چې پکې په خوانی تکړه کپتان اسلام الدین اميري هم شامل دی ل په خوانی روزون کې سلاوین سکلیزچ سره د ستونزو په خاطر لټیما لیر شول اخو د فوتبال د ملي ټیم لوبغاړي وای چې د نوی روزون کې پراتلو خوخ دی او هیلمندي چې خ ټیم سره جوړ شي د فوتبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو فردین کوهستاني او وحید الله ندیم په اړه ازادي راډیو ته ویل
په هغه مرو جديد
د نوی سر روزون کې پراتلو سره فکر کوم یو مثبت تغییر راتلونکی دی او پاتې درې لوبي چې په نړیوال مقدماتي لوب کې لرو و به ګټو او تکړه ټیم به جوړ شو
فوتبال افغانستان دشه بشه ما میخوایم که تیم ملی فوتبال
مونږ غواړو چې د فوتبال د ملي ټیم مرور لوبغاړي بیا ټیم تراشي کوم لوبغاړي چې مرور دي هغه ته باید د راتلو زمينه برابر شي او یو قوي ټیم سره د افغانستان لپاره جوړ شي دغه لوبغاړي هم درځوي چې د پیټر شکریت له ټولو نوې وړاندې زونو سیستمونو سره به ښه لوبه وکړي د فوتبال د ملي ټیم نوې سر روزن کې پیټر شکریت وایي چې د افغانستان د فوتبال د پرمختګ لپاره هڅه کوي او یو قوي ټیم به د سیالیو لپاره جوړ کړي
and the team lost many games
په داسې حال کې راغلی چې ډېر لوبي موبایل لري ډېر لوبغاړي سره جلا دي او ستونزې لري د بهر او دننن لوبغاړو ترمنځ به زما لپاره کوم فرق نوي ټول به سره یو ځای کوم او د یو ملت افغانستان لپاره به د لوبي روزنه ورکوم
for one nation of afghanistan
خغلی شکرت همدارس په خبري کانفرنس کې چې د معرفي لپاره په کابل کې جوړ شوی یو یادونه وکړه چې لدی ورسته به ټول افغان لوبغاړي کله بهر هم راځي یو ځل کابل ته راځي او لدی ورسته به ل تمرینونو ورسته د لوب لپاره بهرنی هیوادونو ته ورزي خغلی شکرته ویل چې په ټیم کې ټول ستونزې لمن زوړی او هڅه کوي چې تکړه لوبغاړي د هغوی د ورتیا په اساس ټیم تر وبولي د افغانستان د فوتبال نوې روزونکو په داسال کې خپل کار پیلوي چې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د 2013 کال نړیوالو سیالیو په مقدماتي لوبو کې 15 سیالي بایللي او یوازې د کمبودیا په وړاندې یو لوبه ګټلې راپور مو اوریدو سم راځو مرکه ته د افغانستان د کرکټ بورډ د شپږیزو په نوم د کرکټ شلاوریزي سیالي په کابل کې پیل کړې دي په دغه سیالي کې شپږو ټیمونو چې د بیلابیلو سوداګریزو شرکتونو لخوا سپانسر شوی دي لیوبل سره لوبي کوي د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس نسیم الله دانش سره زموږ همکاري لیا صالح مرکه کړې او په سر کې د دغه شپږیزو سیالیو د نوښتونو او توپیرونو په اړه لته رو یو سره پوښتنه کړې ده
یو هیواد د کرکټ
راتلونکې چې تضمینوي هغه داخلي کرکټ ته او داخلي کرکټ څومره چې په معیار باندې برابر وي څومره چې په انټرنیشنل معیار باندې جوړ وي څومره د آی سی سی قوانین پاغې کې اپلای شي پاغې کې ځای ورکړل شي د آی سی سی ټول د کرکټ دوه څلوېښت قوانین هغه سیالۍ د تا لپاره د ملي لوبډلې لپاره د نونس کلنو ځوانانو لپاره د شپاړس کلنو ځوانانو لپاره یو ښه بیک اپ او یو ښه لوبډلې درته یو ښه لوبغاړی درکوي نو همدا وجه ده چې افغانستان کرکټ بورډ زیات تمرکز په دې ده چې داخلي لوبغا داخلي سیالۍ په هر اړخیز نگانه سټنډرډ کړي معیاري کړي او د دې څخه زمونږ راتلونکو ملي لوبډلو لپاره ښه ښه لوبغاړي د غوره کړي او تعیین کړي همدا شانتي مونږ د ملي لوبډلې او د نورو نونس کلنو او الف لوبډلې لپاره بیک اپ لوبغاړي یا شاته لوبغاړي چې د نورو لوبغاړو ځای بنسي پاینده کې مونږ ورزو چې هغه د دغه شانتي سیالیو ترسره کولو نه بغیر بیا ستونزې جوړوي دی او هیواد لپاره تیر کال په نسبت باندې سږ کال په ټولو برخو کې ډیر خواله راغلی ده مونږ په نړیوال معیار باندې برابر سټډیم ورته برابر کړی ده دغه شانتي په تیر کال په نسبت باندې سږ کال د دې سیالیو براډکاسټنګ کمرې ډېرې دي لکه تیر کال په نهه کمرو باندې دغه سیالۍ نشرېدې سږ کال په دیارلسو کمرو باندې نشرېږي او آینده کال ته هم مونږ هوډ لرو چې د دې څخه هم په ښه کوالټۍ کې او په ښه توګه باندې دغه ټورنمنټ ترسره کړو
د دې سیالیو نه سونه لوبغاړي به انتخابيږي او کوم کوم ټیمونه کې د لوبغاړي به انتخاب شي
دا ټول نه ول مونږ دغه سیالۍ په ډیر ښه وخت کې ترسره کړې ځکه مخکې ایشیا کپ او جام جهانی را روان دي چې دواړو ته د دې لوبو کې هر څه ښه پرفارمنس وکړو خصوصا نوی لوبغاړو هغه ته چانس ورکول کېږي په نړیوال جام او په ایشیا کپ کې تر اوسه پورې چې څومره ابزر کوم زمونږ نوی لوبغاړي خنه دي ځلې تر اوسه پورې خو بیا هم بعضي ینګسټران لکه اشمت شاهدی او یو څونور نوین الحق په نوم باندې دغه لوبغاړي خزلې دلې دي او دوی لپاره به چانس دوی به په راتلونکو لوبو کې ځان خی ځان بزلوي او بیا به ان شاء الله چانس ورکول کیږي په عموم کې مونږ الف لوبډلې ته نو نسکلنو ځوانانو ته ملي لوبډلې ته غواړو دلې سیالي څخه لوبغاړي غواړو
ستاسو راتلونکو پلانونه د دې لوبغاړو لپاره او د دې سیالو لپاره چې بل کال بیا ان شاء الله بیا هم تر سره شي د دې لپاره ستاسو پلانونه څه دي
مونږ خو د ملي لوبډلې لپاره ډیر وخت شپږ میاشتنی پلان جوړ کړی دی چې مسلسل د دوی لوبې دي دا اوس د شپږیزې نه وروسته لوبډلې ځي اماراتو ته هلته به یو څو تمرینی لوبې د عمان او د هنګ کانګ سره ترسره کوي هغې نه بعد یو څلور ورځنۍ لوبه د پی این جي هیواد سره ترسره کیږي د هغې نه وروسته بیا مونږ لوبغاړي د زمبابوې ټور لکه مونږ زمبابوې ته لړ شوي وو پنځه یو ورځنۍ لوبې او دوه شل ورځې لوبې مونږ هلته وکړې اوس به زمبابوې په ډسمبر کې راځي زمونږ سره به پنځه یو ورځنۍ او دوه شل ورځې لوبې کوي چې د هغې لپاره به په دوبۍ کې دوی تمرینات کوي او په دوبۍ کې به دغه د دې لوبو د ختمېدو نه بعد به لوبډله بنګلادیش ته ځي په بنګلادیش کې به د ایشیا کپ لپاره کوالیفاینګ راوند د هغه به کیږي د هغې نه وروسته به ډایرکټ ایشیا کپ کیږي شپږ ورځې وروسته چې لوبډله به افغانستان ته هم نه راځي بلکې په بنګلادیش کې به پاتې کیږي البته که زمونږ لوبډله کوالیفای وکړه د هغې نه بعد به لوبډله ځي هندوستان ته او نړیوال جام کې به برخه اخلي
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خېشه به ولري
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای مول زلزلو او نور افاتونو وساته کنه په بده ورځ خو هیڅوک نظر پکاریږي حکومت خو بلومړی د پیخي خبر اخلي بیا به کمیسون ورته ټاکی بیا به د پیخي نویت او ځای معلوموي بیا به د تلفات او خساراتو دقیقه سیړنه او سروې کوي بیا به دغه ټول معلومات مرکز او کمیسون ته ورکوي بیا به کمیسون دا تصمیم نیسي چې له زیارمنو سره څه ډول مرسته وشي لاغه وروسته به مرسته روانیږي او کلار خېوي اقلیمی او امنیتي شرایط برابر و نو مرسته به زیانمنې سیمې ته ورسیږي او لاغه وروسته به په نوبت ویشل پیل شي او دا به هغه وخت وي چې کار به له کاره تیر وي او په ډیرو به یې شناختې درولې وي هی په حکومت کې نه دی هی به په کار کې دی د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو
ا
اوس پام وکئ نو خبرونو ته.
نتاقان،
ګړنګ کنډاس
او ریخمینا ګلۍ
بے خبر آجان خبر را کوي چې سیاست مداران د پیسې مداري په چارو اخته دي او له همدې عمله د هیواد چارې په ټپه ولاړې دي. خبر زیاتوي چې سیاست مداران هڅه کوي د خپلو پیسو ساتلو او یا هم د نوو پیسو د لاسته راوړلو چارې ګړندۍ کړي او د خوندیتوب ضمانت ورته برابر کړي، ځکه دوی ویرا لري چې د هیواد د نیم بند امنیت خطر به د دوی پیسو ته هم خطر متوجه کی. خو کارپوهان وایي چې نور خلک په سیاست مدارانو باور نه لري او ټول یې په مداري تو پویدل دي.
د بی خبر آژانس په بل خبر کې ویل شوې دي چې د بیان د ازادۍ لبرکته په فیسبوک کې کنزل، دروغ، تهمت، بهتان پاچایي کوي او په تلویزیونی سیاسي بحثونو کې یو بل ته کنزل او لاس اچول. خبر زیاتوي له همدې عمله اوس زیاتره خلک هڅه کوي چې له فیسبوک څخه پښې سپکې کړي او همزان له تلویزیونی سیاسي بحثونو لری وساتي. په تیره هغه کسان چې د همدغه بحثونو له برکته غټ چارواکي شول.
نږدې ده چې د کابل ښار د پنځمې اوزې په مربوطاتو کې پراته کثافات بیرته د خلکو کورونو ته ورننوځي. در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله د پنځمې اوزې اړوند اوسېدونکي په عذاب دي او وایي چې ښاروالي که د خپلې دندې په خاطر دوی له دغو کثافاتو څخه نه بېغمه کوي، نو د ثواب لپاره دې دغه کار وکړي. خلک وایي چې د کثافت دانیو له ډکېدو وروسته د کثافاتو ډیرانونه دومره اوږده شوي دي چې نږدې د بیرته د دوی کورونو ته ورننوځي، خو له خپل لومړي حالت نه هم په بد ډول. د کثافاتو د چارو ماهرین وایي چې ښاروالي به ښایي په دغو کثافاتو کې د کوم ډول حیوان یا نبات د روزلو تخم کرلی وي چې سره له ټولو مرداریو او بدبویونو یې پریخي او لاس نه وروړي. ماهرین وایي چې حکومت د ښاروالي پوکي، ځکه اوس د دغه ډول خدمتونو د ترسره کولو لپاره د موبایل کارت مالی هم ټولوي. که نور څه نه وي، له خپلو مالیو ټولولو دې وشرمیږي.
په لوی روغتون کې یوې ناروغې میرمنې د موږکانو د حملې له ویرې ساه ورکړه. د بې خبر آژانس خبر راکوي چې په نوموړي روغتون کې د شپې لخوا موږکان په ډله ییز ډول د ناروغانو په پریزانو حملې کوي او د ټولو ښځینه ناروغانو د ویرې اوان زړه درېدو سبب کیږي، چې له همدې عمله یوې ناروغې میرمنې د دغو موږکانو په لیدو او د هغې په پریزانۍ باندې د حملې پر وخت له ویرې ساه ورکړه. خبر زیاتوي چې ښایي له دې مخکې به هم دغه ډول ډېرې زړه بوږنوونکې پېښې رامنځته شوې وي، خو ټولنیزو مطبوعاتو ته به یې خبر نه وي رسېدلی. د موږکانو د چارو ماهرین باور لري چې روغتونوالاو به دغه موږکان د دې لپاره په روغتون کې پرېښي وي چې د لوړ فشار لرونکې میرمنې پرې وویروي او د ویرې په واسطه یې لوړ فشار راښکته کړي.
خبرونه خلاص شو.
اوس چې په هر کور کې تلویزیون او په هر جیب کې یو څاپېړه موبایل ایښی، نو د جنگي فلمونو او ډرامو کتل خو د سترګو درب خبره ده. همدغه فلمونه او ډرامې ځوانان دې ته هڅوي چې دوی هم لوبغاړي شي، دا چې په څه ډول په چلې نه دوی پوهېږي او نه یې هم مربیان او هڅوونکي. د همدغسې شوقیانو له فلمي تمرینه مو خبرو.
ویل چې دواړه ورونه د یوې ښې جنګي صحنې تمرین وکړئ، خو پام ووي چې د جنګ پر وخت سم صحیح حالات ونیسئ.
یو خو زه دغه حالت اخیستلو مړ کړم، حالات واخله، حالات واخله. ولکه پوهېږم چې څه ډول حالات واخلم.
ساده کېږه مه، حالت یعنې ځان داسې وګڼه لکه د هغه چا رول چې کوې.
زه هم کوشش کوم چې هماغسې وکړم، خو بیا هم نه مني.
تیر په هیر، نن به زه ورته سم کار کوو.
سمه ده، ثبتوي هم که نه؟
هو ثبت به یې هم کړو چې خپلې غلطۍ راته معلومې شي.
ښه نو ورشه کمره یاره که.
ښه، خو پام دې وي چې د یو هندي فلم یوه ښه صحنه به کار کړو. څنګه؟
ښه، صحیح ده.
ځه نو چې پیل یې کړو.
ځه نو لومړی ډیالوګ ته ووایه. تاجی دیو گنی او زام رشپوری ہم
آج میں تم کو ثابت کروں گا کہ میں کون ہوں
میں تم کو جانتا ہوں کہ تم کون ہو
بات مت کرنا لے لو
مت کرنا بستر
نہیں کروں گا
دام ځان جوړ کړی نه نو ودرېږه چې پلان ورته ورکړم څه تا څه کوې یوالي کانو
چلو ورنه تم کو بی
اخ وای 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 او ځوانې ما
مرې ما پرا ټوټایا آج میں تم کو دکھا دوں گا کہ میں کون ہوں
پورا کشی
ولی چه خبره ده چه جاری؟
تو واشه پا کوتا که ده زمانو چال جوڑ کرده ده پا خبال منز که سرم رکده
ده تا پاسه ولی بینی شویده؟
زیم موالم
زیم موالی؟
او تولشی یعنی مات کرده جر واشه چه سرم رنه که
یلو
دامو چال جوڑ کرے دے
چلو ورنہ ورنہ کیا کرو گے
تاسی پسما خبر نہ پوئی گئی اوس بس در سرا گورا ما
تم بھی بدماشی کرو گے
پازا میں وائی وائی وائی
وائی سٹاپ ولی اچھا خبر دا
مالک طاقت پلار علاق خوبورا تختا تختا کامرا ما پسی گرد دال کڑکی واچوا
پازا میں
بله څنګه ولی دې په موږ تمرین وکړ موږ د کور نیم سامان مات کړ کسان مو ژوبل کړ او ته وایې چې فلم کنسل شو زه دې په بودیجه مودیجه کار نه لرم په فلم کې کار کول غواړم په هر قیمت چې وي اوس به فلم شوټ کیږي
او ورته ووایه چې ډېرې پزې به هم پکې ماتیږي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، موسکا احساس او نقیب لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ناسه خبر لناسه چه ناسه ده چه ناسه ده بناسه خبر لناسه چه ناسه ده بناسه خبر لناسه چه ناسه ده دستور کو بلا واخلم ناس پماک را دستور کو بلا واخلم ناس پماک را دس بابا د گزر پچمن بیا کر گزر پچمن بیا
بادار کرام ز
خوشحال کم دوری نیام چی بیدار کم بشکار ناره و هم چی لی راکڑ بشکار ناره و هم چی لی راکڑ دس بابا دا گزر پچھ من بیا کر چمن کے رنگا رنگ لن